شما جاوید نعیمی و همکارانم همراه بودید. حالا ساعت دقیقا 8 صبح با وقت افغانستان شد. اسدالله لودین را در برنامه پیش رو با خود داریم. خوش آمدید لودین صاحب.
بسیار تشکر. ډیر مننه نعیمی صاحب. در ازادی رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. د خبرونه تموز اسدالله لودین هر کله کې وم په د خبرونه کې چې د شمشاد زدران په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او ری چې په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمیدو لمړی ورځ په څو محدودو بریدونو تیر شوه. افغان حکومت بیا د تاوتریخوالي د بشپړ کمولو هیله لري. په یو شمیر ولایتونو کې حکومت امریکا او طالبانو لخوا د تاوتریخوالي د کمیدو هرکلی شوی. په ایران کې د کورونا ویروس له کبله د مړو شمیر شپږو ته ورسید، خو افغان دولت وایي خپله پوله ورسره نه تړي. نور مسایل هم درو په پیل کې خبرونه. د سیمه ایز ارګانونو اداره وایي سرپل کې د عبدالله عبدالله لخوا معرفي شوی والی ورته رسمیت نه لري. د خوست اوسیدونکو په یوه غونډه کې له نوماندانو غوښتي چې خپل منځي ستونزې حل او د محمد اشرف غنی ملاتړ وکړي. او په ایران کې د کورونا ویروس له امله د مړو شوو کسانو شمیر شپږو ته پورته شو. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سیمه ایز ارګانونو خپلواکه اداره وایي چې په سرپل کې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی په حکم ټاکل شوی والی پر خپل څوکۍ ناست دی او د خبرو له لارې د ستونزو د حل هڅه کوي. د دې ادارې ویان سید شاه سقیم ازادي راډیو ته وویل چې د سرپل والی خپل کار کوي او هلته د پیښو شوو ستونزو د حل لپاره له ولسونو سره په خبرو بوخت دی. د عبدالله عبدالله په مشرۍ انتخاباتي ډلې ثبات او همپالنې ویان پرون ازادي راډیو ته وویل چې سرپل ته یې نوی والی ټاکلی او په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم د ورته اقدام پلان لري. خو د سیمه ایزو ارګانونو د خپلواکې ادارې ویان سید شاه سقیم وایي چې د دغه والی ګمارنه ورته رسمیت نه لري.
دا یواز دغه دی ویډل نه د کوټ شورا هم د لابیر ولایتونو ته والیان لري. هغه ټاکلې دي ګمارلې دي سبا د پلاني ولایت والی ده. دغه ډیر والیان لرو. دا نه کومه مهمه خبره ده، نه دومره ارزښت لري. یواز ځینو کسانو هغه د خپل غوښتنو او د خپل ارمانونو د پوره کولو لپاره، هغه د خپل محرومیتونو د پټولو لپاره ځینې اقدامات کړي دي.
یونما هم په یو اعلامیه کې ویلي چې په زور د حکومتي چارواکو ځای پر ځای کول د جدي اندېښنې وړ خبره ده. په بیان کې لیکل شوی چې په داسې وخت کې چې د تاوتریخوالي د کمیدو پریکړه عملي کیږي او خلک تمه لري چې بین الافغاني خبرو ته به لار خلاص شي، په زور یا له بلې غیر قانوني لارې د حکومتي چارواکو ځای پر ځای کول د سولې لپاره د خلکو هیلې شنډولی شي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد پرون د جوزجان ولایت مرکز شبرغان ته ولاړ. د ازادي راډیو د خبريال په وینا خلیلزاد په شبرغان کې د افغانستان د ولسمشر لومړي مرسیال عبدالرشید دوستم سره کتلی دي. د دغو دواړو چارواکو د خبرو جزئیات تر اوسه نه دي خبره شوي. په دغه ولایت کې د ازادي راډیو خبريال وایي چې نن په دغه ولایت کې مظاهره هم پلان شوي او مظاهره په ظاهره د ثبات او همپالنې ټیم د دوی د ټیم په ملاتړ او د محمد اشرف غنی د بریا پر ضد پلان کړي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. په خوست کې بیا یو شمیر خلکو په ولسی غونډه کې جمهوری ریاست ته پر ټولو کاندیدانو غږ کړی چې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون لخوا اعلان شوې پایلې ومني او د سولې د ټینګولو لپاره کار وکړي. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون د تیرې سې شمې پورې اعلان وکړ چې انتخابات محمد اشرف غنی په 50.4% رایو ګټلې دي، خو د هغه یو شمیر رقیبو کاندیدانو د کمیسیون د پریکړې له منلو ډډه وکړه. خو په ټاکنو کې د اشرف غنی لوی سیال عبدالله عبدالله بیا لږ مخکې لاړ او ځان یې بریالی اعلان کړ. ویل چې خپل حکومت به جوړوي. په خوست کې پرونی ولسی غونډه کې یو شمیر ګډون کوونکو پر عبدالله عبدالله هم غږ وکړ چې د سولې او امنیت د ټینګښت لپاره له اشرف غنی سره همکاري وکړي.
هغه شمیر کاندیدان چې د جمهور رئیس په وړاندې په انتخاباتي مبارزه کې ولاړ وو، هغوی د خدای وکړي دغه د زغم فرهنګ دوی په ځان عملي کړي. هغوی هم راشي د ولس تر څنګ جمهور رئیس ته مبارکي ورکړي یا منحیث د یو اپوزیشن پاتې شي په راتلونکي کې د بیا ځانونه کاندیدان کړي.
د افغانستان په ځینو ولایتونو کې بیا تیر اونۍ یو شمیر خلکو د عبدالله عبدالله د انتخاباتي ډلې په پلوي هم سوله ییز لاریونونه وکړل. د ایران روغتیایی چارواکي وایي په هغه هیواد کې د کورونا ویروس له امله د پنځم او شپږم وګړي د مړینې خبر هم تایید شوی. په ایران کې د کورونا ویروس لاس نوې پیښې تایید شوی. ایرانی چارواکي پرون وویل چې شپږم وګړی په عراق ښار کې مړ شوی دی. دقیقه لا نه ده څرګنده چې پنځم او شپږم وګړی په څه ډول شرایطو کې مړه شوي دي، خو دا له چین پرته په ټوله نړۍ کې په کورونا ویروس د اخته کېدو له امله د مړینې لوړه شمېره ښیي. د ایران له یو دیرشو ولایتونو په لږ تر لږه پنځو کې د کورونا ویروس مثبتې پیښې ثبت شوي دي. په هغې هیواد کې 28 تنه په کورونا ویروس تر اوسه اخته ګڼل شوي. بلخوا په ایران کې د پارلماني ټاکنو ابتدایي پایلو کې څرګنده شوی چې محافظه کار او سخت دریزي کاندیدان په انتخاباتو کې مخکې دي. په ایران کې پارلماني ټاکنې د شنبې په ورځ وشوې. د ایران د کورنۍ چارو وزارت پرون د فبروري په 28مه وویل چې محافظه کار کاندید محمد باقر قالیباف په تهران کې د 150 چوکیو لپاره په ټاکنیز مبارزه کې تر نورو مخکې شوی. قالیباف مخکې د تهران والی وو. هغه همداراز د ایران د قدس ځواک د هوایي قواو قمانداني هم کړي. داسې اټکل کېږي چې قالیباف به د ایران د پارلمان مشر هم وټاکل شي. د ایران د کورنۍ چارو وزارت چې د ټاکنو څارنه کوي تر اوسه نه دي ویلي چې څومره کسان نو رایې اچولي، خو په ایران کې 85% وګړي د رایې ورکولو په شرایطو برابر ګڼل شوي. ټاکل شوی د دې ټاکنو پایله نن د ورځې تر پایه څرګنده شي. او د قزاقستان په الماتا او یو شمیر نورو ښارونو کې تر سلو زیات کسان چې غوښتل د حکومت د سیاسي مخالفانو په یو لاریون کې ګډون وکړي نیول شوي دي. په قزاقستان کې ډیموکرات ګوند چې له حکومت سره نه دی ثبت شوی پرون وویل چې پولیسو یې پلویان د ازادۍ شعارونه یې ورکول نیولي دي. د قزاقستان په پلازمینه او نورو لویو ښارونو کې له پرون سهار راهیسې پولیس په لویو لارو او میدانونو کې ولاړ دي. د ریپورټونو په حواله پولیسو یو شمېر عادي خلک هم له لارو نیولي دي. د خبرونو پای. خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. تاسو کولی شئ دا خبرونه زموږ په ویبپاڼه کې هم وګورئ او واورئ. پته ده ازادي راډیو ډاټ کام یا ازادي راډیو ډاټ او آر جی. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کموالي لومړنۍ ورځ په څو محدودو حملو تیره شوه. ارګ بیا په بشپړه توګه د تاوتریخوالي د کمولو هیله لري.
توقو دا ده چې د تاوتریخوالي د پاموړ کموالي په بشپړ ډول باندې تطبیق شي. افغانستان په هیڅ نقطه کې د تاوتریخوالي شهیدان ونه وسی.
په یو شمېر ولایتونو له هغې ډلې ننګرهار او کونړ کې د تاوتریخوالي د کمښت هرکلی او د دایمي اوربند غوښتنه شوې.
د دې موږ د وینو د جنگونو سره شی یو موږ غواړو چې څو درې افغانستان کې امن راشي.
په ایران کې د کورونا ویروس له امله د مړو شو شمیر شپږو ته ورسید. روغتیایی متخصصان ورته اندېښنه لري.
آماری که از ایران اومد برخلاف همه نقاط دنیا با موارد فوت اعدام شد و این یکم نگران کننده است.
یو شمیر نور مسائل هم لرو. دویم نیمایی اونیزو پروګرامونو حقیقت څه دی او تاندې څنګه ته ځانګړې شوې. هیله ده تر پای را سره پاتې شئ. اته بجې او اته دقیقې شوې. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمیدو د اونۍ لومړۍ ورځ په څو محدودو حملو تیره شوه. د امریکا او د وسلوالو طالبانو د پریکړې پر اساس د فبروري د 28مې شپې له 12 بجو د راتلونکي شنبې تر ورځې باید تشدد په بېساري ډول کم شي. د پریکړې پر اساس داسې منل شوې چې د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه او په افغانستان کې میشت بهرني ځواکونه وسلوال طالبان به یو پر بل حملې نه کوي. که چیرې په یوه اونۍ کې دا پریکړه عملي شوه، امریکا او طالبان به د سولې موافقه لاسلیک کړي او ورسره به بین الافغاني خبرې او د اوربان په اړه بحث پیل شي. د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر مایک پامپیو تیره اونۍ وویل چې که د تاوتریخوالي د کمولو پریکړه په مناسب ډول عملي شوه، د فبروري په 29مه به امریکا له طالبانو سره د سولې موافقه لاسلیک کړي. په دې اړه نور جزئیات د فرشتې جلالزئی په راپور کې.
په افغانستان کې د تشدد د کمیدو د اونۍ لومړۍ ورځ په څو محدودو حملو تیر شو. د افغانستان د ولسمشر مرستیال ویاند د واخان مینپال بیګا ازادي راډیو ته وویل چې په ټول افغانستان کې په بشپړ ډول د تشدد د کمیدو غوښتونکي دي. مینپال په زغرده ونه ویل چې په تیرو 24 ساعتونو کې وضعیت څرنګه ارزوي.
موږ د توقع دا ده چې د تاوتریخوالي د پام وړ کموالی په بشپړ ډول باندې تطبیق سپانان به د شهیدانو وسي چې په هیڅ صورت افغانستان په هیڅ نقطه کې د تاوتریخوالي شهیدان ونه وسي.
په افغانستان کې د تشدد د کمیدو یوه اونۍ د وسوالو طالبانو لپاره یوه جدي ازموینه بلل شوې چې ثابته کړي چې د سولې او خبرو لپاره حقیقي تعهد لري. سره له دې چې په لومړۍ ورځ وسوالو طالبانو سترې حملې ونه کړې، خو د افغانستان له بېلابېلو سیمو پر امنیتي پوستو د بریدونو خبرونه خپاره شوي دي. په بلخ کې د ولایتي شورا یو غړي د جرمني خبري اژانس ته پرون وویل چې وسوالو طالبانو په زاري ولسوالۍ کې پر یوه پوسته په حمله کې د امنیتي ځواکونو 15 غړي وغوژل. د ارزګان په چنارتو ولسوالۍ کې د ګلاغا په نوم پر امنیتي پوسته حمله شوې وه. د چنارتو ولسوال فیض محمد حنیفي ازادي راډیو ته وویل چې د سهار تر 4 بجو پر پوستې جنگو
د چل بالا 2 بجو سره چلان تر 4 بجو کړي. خو د خدای ساتنو ریبان شرکت خولي خوځې مشته نه معلومه چې موږ دوه نفر زخمیان لرو. موږ خو قربان ته خو بیا مې زراعت مو درلود. خو د تخیوالي د کموالي په خاطر مو دا هیله ول چې دوی به څه ونه کړي، خو هغه د خدای دښمنانو
د ارزګان د پولیسو یو پټ سرچینې ازادي راډیو ته ویلي چې په ترینکوټ کې د چنارک پر پوسته هم په حمله کې دوه پولیس وژل شوي دي. د ارزګان د والي ویاند د حملې خبر تایید کړی، خو ازادي راډیو ته ویلي چې یو امنیتي ساتونکی په دې حمله کې وژل شوی دی. د رپورټونو پر اساس د پکتیا په سید کرم ولسوالۍ کې هم پر یوه امنیتي پوسته حمله شوې ده. په پکتیا کې د ولایتي شورا یو غړي د جرمني خبري اژانس ته ویلي چې په حمله کې چاته زیان نه دی رسیدلی. د وسوالو طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد د جرمني خبري اژانس ته ویلي چې په یوه اونۍ کې چې د تشدد د کمیدو پریکړه سوې، په لویو ښارونو پوځي اډو او بارکونو او د نړیوالو ځواکونو پر پوځي اډو حملې نه کیږي. په همدې ورځ د ملګرو ملتونو سازمان په افغانستان کې د جګړې له امله د ملکي تلفاتو په اړه یو رپورټ خپور کړ. په رپورټ کې لیکل شوی چې په 2019 میلادي کال کې په افغانستان کې تر 3400 زیات ملکي خلک په جګړه کې وژل شوي دي. په رپورټ کې لیکل شوی چې 6909 ملکي افغانان په تیر کال کې زخمیان شوي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سازمان په وینا 2019 میلادي کال شپږم کال دی چې د جګړې له امله د ملکي خلکو د تلفاتو شمیر پر 10000 اوښتی دی. خو ولسی خلکو پرون ورځ په یو شمیر سیمو کې په خوشحالۍ ولمانځله. د پکتیا په مرکز کې پرون خلکو لوی لاریون وکړ او وی ویل چې د تشدد د کمولو پریکړه باید په دایمي اوربند بدله شي. په خوست کې هم د سولې لاریون وشو. په جلال آباد کې پرون یو شمیر ځوانانو جشن کړی و او په ټولنیزو رسنیو یې د اترونو ویډیوګانې هم خپرې شوې دي.
وسلوالو طالبانو تر اوسه په بلخ، روزګان یا پکتیا کې د حملو مسؤلیت نه دی اخیستی او په دې اړه کوم خبرپاڼه هم نه ده خبره کړې. په راپور کې مولان واورېدل چې د ننګرهار اوسیدونکو هلته د تاوتریخوالي د کمیدو په اړه جشن جوړ کړی و. په دې اړه بشپړ راپور زموږ همکار سهارګل امیرزی چمتو کړی.
د ننګرهار اوسیدونکي وایي سوله وامن ورته تر هر څه ډیر ارزښت لري او په افغان دولت او وسلوالو طالبانو غږ کوي چې په خپل ولس رحم وکړي او جنگ د تل لپاره ودروي. د ننګرهار په مرکز جلال آباد ښار کې دغه ښار اوسیدونکي ځوانان او فعالان، سوله د ولسی حرکت غړي او ورزشکاران د خوښیو په ځانګړو مراسمو کې راټول او د تاوتریخوالي د اونۍ نمانځنه یې وکړه. دوی وایي د خوښیو د جشنونو هدف یې دا ده چې ولسونه د جګړې ښکېلې غاړې په دې پوه کړي چې ولس نور د جنګونو او وینې تویدنې زغم نه لري او د ورورولۍ په فضا کې آرام ژوند غواړي. د دې جشنونو ګډونوالو وویل چې د تاوتریخوالي د کمښت له اونۍ په ګټې اخیستنې سولې ته لاره هواره او د دایمي اوربند هڅې دې ګړندۍ شي.
زما نوم نورلا نورانی دی، د هډې د کلي اوسیدونکی یم. بیګا چې موږ خبر شو چې اوربند شو ډېر زیات خوشاله وو. ته باور وکړې لکه لوی اختر ورځ یا ډیره خوشحالی کو، ځکه چې افغانان دغه ورځ لپاره ډیر خوشحاله و چې دغه اوربند مکیږي او دغه جنگونو نه ډیر نور ستړي شوی یو. بس د طالبانو ورونو مغه کو په نورو ورونو غه کو چې سوله کې خیر ده، باید سوله وشي. افغانان نور ستړي دي جنگونو نه او باید نړیوال زمونږ وخیو چې دغه افغانان خو سوله خوخی د جرګو مرکو کور ده او باید سوله وشي. سوله خبره ده چې وشي.
د ننګرهار اوسیدونکي وایي خوښ دي چې افغان دولت او وسلوالو طالبان له لوري د تاوتریخوالي ونې ویني او غواړي چې دواړه لوري د نړۍ ته وښيي چې افغانان له جنګه کرکه لري او تر هر چا ډېر سوله خوښوونکي دي. دوی هیله مند دي چې د تاوتریخوالي د کمښت دغه لړۍ به وغځېږي او د سولې او ورورګلۍ ژوند ته بل لاره پیدا شي.
زما نوم ذبیح الله دی، د ننګرهار اوسیدونکي یم. د 22 سوالی مونږ د اوربن ډېر زیات خوشحاله یو چې انشاءالله خدای تعالی سوله راولي او امن راولي. مونږ د وینو د جنګونو ستړي شي، مونږ غواړو څو درې شي افغانستان کې امن راشي. نور نه غواړو، بیګا مونږ ډېر خوشحاله بده اوربند باندې ډېر زیات سره خوشحاله شي. خبر چې اوربند شوی ډېر زیات خوشحاله. الله تعالی دې په افغانستان کې امن او سوله راوړي.
دا په داسې حال کې ده چې د یو توافق لمخې د تیر شپې له 12 بجو څخه د فبروري تر 28 د تاوتریخوال د کمښت خونې زپیل شو، چې لمخې به دولت او وسلوال طالبان پر یو بل د بریدونو، چاپو، چاودنو او د تاوتریخوالي په نورو مواردو کې کمښت راشي. اخوا وسلوالو طالبانو هم په یوه اعلامیه کې د دې ډلې ټول غړي د فبروري 23 له وسلوال فعالیت منع کړي او ورڅخه غوښتي چې د خپلو مشرانو د امر اطاعت وکړي. که څه هم تر دې وړاندې به افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ډیری وخت یو بل ته د تلفاتو او زیانونو اوښتو په اړه اعلامیې خپرولې، خو په ننګرهار کې له تېرې شپې راهیسې د تاوتریخوالي هیڅ کومه پیښه نه ده ترسره شوې. سهرګله میرزای، ازادي راډیو، جلال آباد.
د ننګرهار په څنګلورې ولایت کونړ کې بیا یو شمېر معلولانو د تاوتریخوالي کموالي رواني پروسې څخه ملاتړ اعلان کړی او په جنګ کې لښکېلو اړخونو د تلپاتې اوربان غوښتنه کړې ده. معلولینو وویل چې په جنګ کې د بدن اندامونه له لاسه ورکړي او نه غواړي چې نور افغانان د دې اور په جنګ کې د دې جنګ په اور کې وسوځي. په دې اړه یوه غونډه جوړه سوې وه چې جزئیات یې زموږ همکار روح الله انوري وړاندې کوي.
غونډه د شنبې ورځ مازیګر 4 بجې د مرکز اسدآباد اړوند د شهیدانو بڼ کې جوړه شوې وه. راغونډ شوو معلولینو ویل په هیواد کې د تاوتریخوالي په کمیدو خوښتي، خو له حکومت او وسلوالو طالبانو غواړي چې د تاوتریخوالي حالت په تلپاتې اوربند او سوله بدل کړي. د معلولینو ټولنې مرستیال شاهزاده نابینا چې په روان جنگ کې خپلې دواړه سترګې او یوه پخه له لاسه ورکړي وایي:
زه تقریبا وکلنم چې انقلاب شو، نو د هغه ورځې نام دسی جنگ دی، جنگ دی. ما په خپل عمر کې دغه دوه صلح ونیدلې چې یو دغه تیر وخت کې د درې ورځې اوربند اعلان کړی او یو نن ورځ زما د سبای نام دسی زه خو په سترګو نه وینم. هم دا غوګونه مې هر طرف ته سارم چې د کم جنبه د ډز غږ راځي. خو الحمدلله د اوس ساعته پورې ما په کونړ ولایت کې په یو ساحه کې مې ډز ونیدو د تل لپاره د امن او صلح راشي.
قاری ضیاء الرحمن هم خپل خیلاس په جنگ کې بیللې وای: ټول عمر یې په جنگونو او ویرونو کې تیر شو او نن چې نسبی سوله راغلی او د تاوتریخوالي کمواله اعلان شوه ډیر پرې خوښ دی.
و ورځینه اوربند چې د طالبانو او د دولت ترمنځ شوه دی، په د باندې ډیر خوشاله یم. دا ورځ ماته د سخکاری لکه اختر غوندې ولا ډیر خوند راته راکوي. یو ډیر خوشاله د ځوانان په دې پارک کې نیمه او په دغه ساحو کې نیمه ډیر خوشاله. یوازې دا و ورځینه مونږ غواړو چې په افغانستان کې تلپاتې اوربند راشي.
په دغه غونډه کې د کونړ مدني فعالانو هم ګډون کړی و. گوهر صافی وایي:
ډیره ښایسته ورځ وه. کو ماشوم ته ګورو، کو خور ته ګورو، کو بوډۍ ته ګورو، کو مشر ته ګورو، خوشاله دي. غوښتنه مې داره چې بس دی، راځئ یو چا ته خوشحالي ورکړو. خوشحالي په سوله کې ده. راځئ نور د جنګونو نه لاس واخلو. د جنګ باندې نه جوړېږي، خو په جنګ جوړېدل څلوي خاله کې په افغانستان ګلې ګلزار وي.
له تیر نږدې یو کال څخه د امریکا متحده ایالاتو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د روغې جوړې خبرې روانې دي، چې تیره شپه امریکا متحده ایالاتو، افغان حکومت او وسلوالو طالبانو په ګډه د یوې اونۍ دپاره د جنګ او تاوتریخوالي د کموالي پروسه په عملي بڼه پیل کړه، چې له پیل څخه تر دې دمه په کونړ او نورستان کې د درې واړو اړخونو ترمنځ کومه نښته نه ده رامنځته شوې. او خلک هیله لري چې د تاوتریخوالي د کموالي دغه د یوې اونۍ پروسه دې په تلپاتې اوربند او سوله باندې بدل شي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
په همدې موضوع کې پاتې کیږو. د تاوتریخوالي د کمیدو د اونۍ له پیل سره د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړې د لاسلیک کېدو لپاره هیلې زیاتې شوې. طالبانو په خپله اعلامیه کې ویلي، د امریکا سره له هوکړې وروسته به د افغانستان له دولت سره بین الافغاني خبرې پیل شي، خو ښکاري چې د دواړو خواوو د څرګندونو او د افغانستان له لوري د پلاوي په جوړېدو کې لا هم اختلافات شته. په دې اړه خاطر پردیس دا راپور چمتو کړی.
ویل شوی چې د امریکا او طالبانو تر هوکړې وروسته به د طالبانو او افغان دولت ترمنځ د سولې بین الافغاني خبرې پیل شي، خو لا هم د افغانستان له لوري د سولې د خبرو لپاره د پلاوي څرنګوالی نه دی په ډاګه شوی. داسې ښکاري چې په افغانستان کې رامنځته شوی سیاسي وضعیت او د ټاکنو خپلواک کمیسیون لوري د وروستیو پایلو اعلان د سولې د خبرو لپاره د پلاوي د جوړېدو بهیر نور هم پیچلی کړی. د ملي یووالي حکومت د اجرایي ریاست دویم مرستیال او د ثبات او همپالنې ټاکنیز ډلې یو مخکښ غړی محمد محقق د شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي، د سولې د خبرو لپاره د حکومت لوري د پلاوي جوړېدل سخت کار نه دی، او طالبان به د ارګ له لوري د سولې د خبرو لپاره د جوړ شوي پلاوي سره خبرې هم ونه کړي. د ښاغلي محقق په خبره، د سولې لپاره باید ملي او د ټولو سیاسي خواوو لپاره د تایید وړ پلاوی جوړ شي. د سولې لپاره پلاوی باید ملي وي، نه دا چې د ارګ لخوا ټاکل شوی وي. پلاوی باید د ټولو سیاسي خواوو حکومت لخوا جوړ شي، او د هغې د مدیریت لپاره باید د ټولو خواوو قناعت ترلاسه شي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د ارګ او د سولې په چارو کې د دولت وزارت نظر هم راواخلو، خو بریالي نه شو. له دې وړاندې افغان حکومت ویلي و چې د سولې لپاره به همه شموله پلاوی جوړوي او د افغان حکومت لا درسه به ګډون کوي. خو داسې ښکاري چې د امریکا او طالبانو ترمنځ په خپلو څرګندونو کې هم اختلافات شته. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د اعلامیې پر بنسټ له طالبانو سره د هوکړې وروسته به په افغانستان کې د امریکایانو او متحدینو حضور کمیږي، خو د طالبانو په اعلامیه کې راغلي چې د هوکړې وروسته به ټول امریکایان له افغانستان څخه وځي. د سیاسي چارو شونونکو عمر شریف وایي، که څه هم په اعلامیو کې راغلي د دواړو خواوو نظر دی، خو د دې اعلامیو اصلي جزئیات په هوکړه لیک کې شته او دواړو خواوې خپل هدفونه تعقیبوي. د دې فکر کوم چې دواړو خواوو خپل برداشت ویلی، خو موږ پوهیږو چې په هوکړه لیک کې یو شمیر پټ بندونه شته او دا تر اوسه مشخص شوی نه دي. د طالبانو متحدینو هدف یې دا دی چې امریکایي ځواکونه له سیمې څخه ووځي، او د امریکا هم همدغه هدف دی تر څو جګړه کمه شي او په انتخاباتو کې یو لاسته راوړنه ولري. د ښاغلي شریف په خبره، د امریکا او نړیوال ټولنې اصلي هدف له نورو ترهګرو ډلو سره د طالبانو د اړیکو پرې کول دي. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
یو شمیر نړیوالو ورځپاڼو هم په همدې مسایلو تبصرې کړي. اجمل ان د ځینو دې ورځپاڼو پاڼې اړولي.
وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې لیکلي، طالبانو او امریکا داسې مهال د تاوتریخوالي د کمښتونه پیل کړي چې یوناما د افغان جګړې د لوړې ملکی مرګ ژوبلې شواهد وړاندې کړي. په مقاله کې دوی نامه په حواله لیکل شوی، له تیرو څه باندې لسو کلونو راهیسې چې دوی افغانستان کې ملکی مرګ ژوبلې د ثبت بهیر پیل کړی، څه باندې یو لک ملکی افغانان جګړه کې وژل شوي او یا ټپیان شوي. لیکوال وایي، که امریکا او طالبان هوکړه لاسلیک کړي، بیا به افغان حکومت له طالبانو سره د یو ستونزمن تړون په اړه خبرې پیلوي، او هدف به یې دا وي چې دا ډله د حکومت تر چتر لاندې راولي او جګړه پای ته ورسیږي. په مقاله کې راغلي، د امریکا او طالبانو ترمنځ خبرې څو ځله له خنډونو سره مخ شوي، او لیکوال اندېښنه ښودلې که روانه اونۍ کې د سولې کومه مخالفه ډله خونړی برید وکړي، له هوکړې د شاتګ امکان زیاتوي. د مقالې لیکوال وایي، افغانستان کې د ځایي سیاستوالو ناندرې هم د سولې بهیر ننګوي. د ده اشاره د ولسمشریزو ټاکنو هغو نماندانو ته ده چې د محمد اشرف غني بریا نه مني. د مقالې په پای کې راغلي، طالبان تر اوسه هم د افغانستان حکومت په رسمیت نه پیژني. مقالې د طالبانو هغه نظر راخیستی چې ویلي دي، ټاکنو کې د اشرف غني بریا د سولې له روان بهیر سره په تضاد کې ده. هم دې ننګونو ته په پام د مطلب په پای کې راغلي چې تاوتریخوالي ته د ورګرځېدو امکان لا هم په لوړه کچه موجود دی. د افغانستان خلک د سولې، ارامۍ، ثبات او اساسي خدمتونو مستحق دي، او دا د ارټیکل آنلاین نشریې د مقالې سرلیک دی. د دې لیکنې لیکوال د امریکا او طالبانو ترمنځ د تاوتریخوالي د کمښت هوکړې جزئیاتو ته اشاره کوي، او د دې ترڅنګ د تیرو 13 کلونو لاسته راوړنو او افغانانو ته د اساسي خدمتونو د رسیدو یادونه یې کړې. د مقالې په دوام کې راغلي، د اقلیتونو او ښځو په ګډون افغانانو تیرو نژدو 12 کې ښې لاسته راوړنې درلودې. د مقالې لیکوال وایي، دا حقونه تل نه دي تضمین شوي، خو د لیکوال په خبره موجودیت یې د یو پیاوړي دولت د جوړولو لپاره مهم دی. د افغانستان سیاسي ډګر ته د طالبانو د راګرځېدو له یو اړخه ګڼ خلک خوښ کړي چې د جګړې ټغر به ورسره ټول شي، خو داسې اندېښنې هم شته چې یو شمېر لاسته راوړنې له هغې ډلې د ښځو حقونه به تر پښو لاندې شي.
زموږ غږ له ازادۍ رادیو نه اوري 8:24 شوې. د ایران د روغتیا وزارت پرون د فبروري په 22مه د کورونا ویروس له امله د شپږم وګړي د مړینې خبر خپور کړ. د ایران حکومت پرون وویل چې 10 کسه تازه په کورونا ویروس اخته شوي. له دې سره په ایران کې په کورونا ویروس د اخته کسانو شمیر 28 تنو ته ورسید. فرشته جلالزی په دې اړه نور معلومات وړاندې کوي.
د ایران د روغتیا وزارت د عمومي اړیکو د ادارې مشر کیانوش جانپور پرون د ایران له دولتي ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي چې 10 نور وګړي په کورونا ویروس اخته پیژندل شوي دي. د جهانپور په وینا په دې 10 کسانو کې 8 په قوم کې او 2 په تهران کې پیژندل شوي دي. له دې سره په ایران کې په کورونا ویروس د اخته کسانو شمیر 28 ته رسیږي چې 15 تنه پکې مړه شوي دي. کورونا ویروس د دسمبر په میاشت کې د چین په ووهان ولایت کې پیدا او له هغه ځایه نور نړۍ ته خپور شو. په ایران کې د ساري ناروغیو څارونکي له دې امله اندېښنه لري چې هلته ډېر داسې کسان په کورونا ویروس اخته شوي چې اصلا چین ته نه دي تللي. د ساري ناروغیو یو متخصص کامیار علایی پرون په دې اړه د آزاد اروپا او آزادي راډیو د ایران برخې راډیو فردا ته لا امریکا په مرکه کې وویل
در واقع آماری که از ایران اومد برخلاف همه نقاط دنیا که اول
لا ایران خبر شوی ارقام له نور نړۍ سره فرق لري ځکه په ایران کې د کورونا ویروس د خبرېدو خبر د وګړو لمړین سره سم اعلان شو او دا د اندېښنې وړ ده ځکه چې په کورونا ویروس اخته کسان وار له وار نه مري. دا لای په وینا د کورونا ویروس له امله د مړینې فیصدي په سلو کې 2 یا 3 ده او له دې اټکل کولای سي چې په ایران کې به د 200 او 300 ترمنځ وګړي په کورونا ویروس اخته وي. هغه زیاته کړه چې په ایران کې د کورونا ویروس له امله داسې کسان مړ شوي چې اصلا چین ته نه دي تللي. نو د ده له نظره په دې معنا ده چې هغوی په ایران کې له نورو کسانو دا ویروس اخیستی وو. کامیار علایی راډیو فردا ته وویل چې د ده په باور په ایران کې چارواکي وختي لا پوهېدل چې کورونا ویروس هغه هیواد ته ورغلی خو له اعلانه یې ډډه کوله.
یک هفته پیش اعلام شد موردی در قم شناسایی شده.
دی وای یوون ایراندی داس خبر پوسو چې په قم کې یو شمېر کسان په کورونا ویروس اخته شوی خو خبر برطرف شو. وروسته بیا خبر خپور شو چې د روغتیا وزارت مرستیال ولسمشر تدی کاستولای او د کورونا ویروس لاملای د دروي وګړو د مړینې رپورت ورکړی خو دا خبر هم تکذیب شو. دا څرګندوي چې ایرانی چارواکي مخکې لا خبر و چې ویروس ورغلی خو د خبر لا اعلان یې ډډه کوله. د رپورټونو پر اساس د ایران یو وګړی په کاناډا کې په کورونا ویروس اخته پیژندل شوی دی. د کامیار علایی په وینا دا څرګندوي چې په ایران کې د ویروس خپرېدو د ګاونډیو هیوادونو لپاره هم خطر زیات کړی دی. د ایران حکومت له خپلو خلکو غوښتنه کړې چې له سفره ډډه وکړي او په ځانګړي ډول یې خلک د قم ښار ته له تګه منع کړي دي. د ایران د قم ښار اوسمهال د کورونا ویروس مرکز دی. په تهران او ګیلان کې هم د دې ویروس پېښې ثبت شوې دي.
په ایران کې د کورونا ویروس د پیښو زیاتوالی په افغانستان کې ګڼې اندېښنې راپارولې. عراق او کویت له ایران سره خپلې پولې تړلې خو افغان حکومت وایي تر اوسه پورې د پولې د تړلو پریکړه ته اړتیا نشته. روغتیایي چارواکي وایي د کورونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره په سرحد کې جدي کنټرول لري. په دې اړه ناجیه صافی دا راپور برابر کړی.
د افغانستان د امیر اوختیا وزارت وای هغه وګړي چې د ایران له قم ښار څخه افغانستان ته راوړي د 14 ورځو لپاره قرنټین کیږي. د امیر اوختیا وزارت ویان وحید الله مایار نن شنبه آزادی رادیو سره په خبرو کې ویل روغتیا وزیر په دې اړه له بیلابیلو ارګانونو سره بیړنۍ غونډه کړې او روغتیا ټیمونو ته دند سپارلې چې جدي څارنه وکړي.
وزیر صاحب بیړنۍ جلسه دی مختلف سکتورو سره ورنل چې پخې با صلاحیت نمائندگان او البته حضور درلوده چې دا که خواچه په چین کې و اړیکې کمی وي. تصمیم ونیول شو چې په نیمروز او فراه کې از اون قندار کې تیمونه واستول شي چې هغه څوک چې خواستن چې د قوم ناراضي پتنه وشي ته علایم حیاتي وخت شي.
کورونا ویروس د دسمبر په میاشت کې د چین په ووهان ښار کې پیدا او له هغه ځایه نورې نړۍ ته خپور شو. د چین حکومت پرون ویل چې په دې ویروس 138 نور اخته کسان مړه شوي دي. د ایران حکومت پرون د کورونا ویروس له امله د 4 وګړو مړینه تایید کړه او ویل چې 18 تنه په دې ویروس اخته پیژندل شوي. په مجموع کې تر اوسه پورې 2118 تنه په کورونا ویروس مړه شوي دي. تر 4000 زیات کسان په کورونا ویروس اخته شوي. د غشان په 150 نور هیوادونو کې 300 کسان په دې ویروس اخته شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې عراق او کویت له ایران سره خپل سرحدونه تړلې دي خو افغان حکومت وایي تر اوسه په دې برخه کې کومه پریکړه نه ده شوې. مخکې تر دې د هرات یو شمېر سیمه ییزو چارواکو رسنیو ته ویلي وو چې په هرات کې د کورونا ویروس پیښه ثبت شوې ده خو د افغانستان د عامې روغتیا وزارت دا څرګندونې رد کړې. دې سره هم مهاله افغان ډاکټر روح الله فیض وایي حکومت باید د نورو تدابیرو ترڅنګ د سرحد تړل هم د یو ممکنه اقدام په سترګه وګوري.
کرونا وایرس یو وژونکی وایرس دی او تر اوسه د کنټرول لاندې نه دی راغلی. وقایوي تدابیر دې ته ډېر ضرور او مهم دی. مرزونو تړل، د هوایي مرزونو او زمینی، یعنی ګټې زیاته دی او د یوې د وقایي تدابیرو څخه امداد دی چې کیدای شي مسافرینو کې کوم مریض راشي یا اموال اجناس چې دلته راځي هغه شاید ملوث شي او خدای نه خواسته دا کرونا وایرس دلته سپرید شي.
له دې ټولو سره سره افغان حکومت تر دې مخکې اعلان کړی و چې د چین له ووهان ایالته افغان محصلین پلازمینې کابل ته رالېږدوي، خو د افغانستان د عامې روغتیا وزارت اوس وایي دوی په ایران کې د کرونا ویروس د پیښو له ثبتېدو وروسته یو ځلې بیا په دې اړه غور کوي څو دغه محصلین په خوندي ډول افغانستان ته انتقال کړي.
د افغانستان د سیمه ایزو ارګانونو خپلواکه اداره وایي چې په سرپل کې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی په حکم ټاکل شوی والی پر خپله څوکۍ ناست دی او د خبرو لارې د ستونزو د حل هڅه کوي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد پرون د فبروري په 22مه جوزجان ولایت ته ولاړ. هغه له جنرال عبدالرشید دوستم سره وکتل، خو تر اوسه د دواړو د چارواکو د کتنې جزئیات نه دي خپاره شوي. په خوست کې یو شمیر خلکو په ولسی غونډه کې له جمهوری ریاست ته پر ټولو کاندیدانو غږ وکړ چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون لخوا اعلان شوی پایلې ومني او د سولې د ټینګولو لپاره کار وکړي. د ایران روغتیایي چارواکو په هغه هیواد کې د کورونا ویروس له امله د 5م او 6م وګړي د مړینې خبر تایید کړ. په ایران کې د کورونا ویروس لاس نوې پیښې هم تایید شوي چې ورسره په دې هیواد کې په دې ویروس د اخته شوو کسانو پیښې 28 ته پورته شوې. په ایران کې د پارلماني ټاکنو په ابتدایي پایلو کې څرګنده شوې چې محافظه کار او سخت دریځي کاندیدان په انتخاباتو کې مخکې دي. په ایران کې پارلماني ټاکنې د شنبه پورې وشوې او تمه ده چې پایلې نن اعلان شي. او د قزاقستان په الماتا او یو شمیر نورو ښارونو کې تر سلو زیات کسان چې غوښتلې د حکومت د سیاسي مخالفانو په یو لاریون کې ګډون وکړي نیول شوي دي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په ټولو لویو ښارونو کې د اف ام په 3.5 څپو او په ټول افغانستان کې په 12.9 منځنیو څپو اوریدلی شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولې دي.
د جعفری په نوم یو اوریدونکي لیکلي چې د افغان حکومت د مشرانو اختلاف د سولې د روانې پروسې په زیان دی. د هلمند له نادرینه خان محمد اسلامیار لیکلي په هلمند کې له پرون راهیسې هیڅ جګړه نه ده شوې. مجاهد افغان لیکلي هیله ده چې د تاوتریخوالي کمښت په دایمي اوربند واوړي. محمد عالم عادل د زابل سیوري ولسوالۍ نه لیکلي چې دغلته د تاوتریخوالي له کمښت یا اوربند سره د مخابراتي شبکو فعالیت 24 ساعته شوی. د اوریدونکي ویلي چې پخوا دلته یوازې 12 ساعتونو لپاره مخابراتي شبکو فعالیت درلود. سعید ابن عمر د کندهار نه لیکلي چې د طالبانو سره د سولې د مذاکرات وروسته به دغه ډله به د افغان حکومت له کوم مشر عبدالله سره خبرې کوي او که د اشرف غنی له حکومت سره. او دغه راز ګڼو نورو اوریدونکو هم د تاوتریخوالي د کموالي په اړه باندې اسمسونه راستولي دي او دوی هیله کړي چې دغه تاوتریخوالي باید په دایمي اوربند واوري. د خبرونه دویمه نیمایي لکه څنګه مو چې مخکې وویل دوه اونیزه پروګرامونو حقیقت څه دی او تاندې څنګه ته ځانګړي شوی چې زموږ همکاران له کابل وړاندې کوي.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
د ازادي رادیو د حقیقت صدې د پروګرام درنو اوریدونکو سلامونه. د دې اونۍ په بحث کې د افغانستان د برښنا شرکت رئیس ښاغلی امان الله غالب را سره دی او د سره بعد برښنا په اړوندو مسایلو او مشکلاتو باندې خبرې وکړو. ښاغلی غالب، کراتوست اوس څوک قرضدار دی برښنا څخه او د پور اندازه څومره پیسې ته رسیدي؟
برښنا دوامدار پر تمسایونه اخلي، خپل تولید کې خپل تاسو ته منوبینه. نو فلحال تقریباً نه میلیارد افغانی مشترکین قرضدار دی دیگه تقریبا 50% ادارات دوائر دولتی دی چه وزارت مالی سر تفاهم که مونږ یو تر وزارت مالیه باید پیسې ورکړي دوامدار خو هغې د خپل بودجه مطابق به پیسې ورکوي هغه مکمنده 50% چې دی رهایشي دی تجارتي دی صنعتي دی دې کې هم وکیل صاحبان شامل دي مشاورین صاحبان دولت هم شامل دي وزیر صاحبان هم شامل دي لیکن موږ مبارزت علی فساد د مقروزین کې یو برنامه موږ نیولې چې با دوزان برق معرفي شوین دې برنامه تحت یعنی تاسو د برېښنا د غل او متخلفین تاسو آشنا شي موږ کمپین وکړي هر هفته لست پنځه لس نمونه د هر ولایت هغه کسان نمبر کوی هغه شکایت وکړي چې تاسو زورمن نه نیسي عام خلک نیسي نه د کیپ کمپاین مطابق مونږه هغه کسان چې یو لګنه جګ مصرف لري یا ډیر وخت بل پارتنر کې یا متجرن ورکی هغه نوم شهرت سره مکمل مونږه تاخیر
کوو تاسو د وکیلانو د وزیرانو د مشاورانو یا د سلاکارانو خبري وکړي دغه وکیلانو وزیرانو او د مشاورین څوک دي
خب مختلف کسان دي مختلف اشخاص دي مونږه هر هفته نوم تاسو لست کې همداسه خپل جادي
خونی کمانان
مانان نو داس کسان اوس لستونه مونږه محکم نشر کړو
او شرکاوونه کې غالب صاحب ولی دوی نه پیسې نه اخلي ولی زورم نرسيږي کومک نسته ک ولی سیستم نه رامسته کوي
مونږ په سیستم باندې کار کړی پیسې اخلو لیکن د هله لپاره مونږ د میټرای پیشپرداخت چې هوشمن ته وي میټرای سمارټ میټرز دی باندې کوم کار کړی د کمپنۍ سره تفاهم نامه امضا شوی چې دیو که اسو دینه پاس چې بل برق نور کوي یا غواړي چې خپل بل برق کنټرول ځان سره ونیسي یا مهنه بل برقي د میټر هوشمن پیشپرداخت مونږ ان شاء الله سیستم ته بنسپ ورته ورکو ول چې لږ وخت دی پر وخت چې مختلف ټکنالوژیان یې امتحان کړي اوس مونږ چې نوې سیستم د زو ولې هغه سیستم هغه ټیکنالوژي وانه خلوچه مافق سیستم باندې تطبیق کو ډیر پر څه کار کو کار روان دي
غالب صاحب دغه چارواکو وکیلانو وزیرانو مشاورینو چې پیسې نه دی ورکړي اوس ور دوی لاین قطع کوي
لاین موږ قطع کو هغه کسان قطع کولی شو چې موږ اجازه ده بس که اسنه تاسو ګوري صاحي بس کوسه باندې زموږ کسان نه پریجلته کوسه دلر شو ډیر پر موږ اوس درسانو په همکاري سره کمره وزن سره وړو چاګې به کمرې نه شرمې کیه موږ کومهونه کی زو قطه کو لیکن خبر دا چې دمه قطه کو
کله شرم نه خبر ووري وصول او قوانینو ته
ابدی ابدی امید سره چې دې به شرم نه بل بل لیکن خبر دا چې مر سره مخ مخ بل قطه کو اخو میکو نو شپه به بیا به تاریخ په لاین ترو کوي یار کوي نو موږ نو مام د خپل دیش سپنسو کسان نمونه مونږه سرنوالی ته
ولی سرنوالی استفاده نه کوي
مونږه استفاده کوو نه مونږه استفاده کوو ډیره پر تفاهم نام زده شوی مخ کې خلای قانوني او قانون کې قانون جزاء وسو یو وسو دویم کورټ جزاء کې سوچ د برق نه غلا کوي نو قانون کې مشکل دا و چې څوک د برق غلا کوي او بل برق نه کوي دا له فرق دی هغه په تفاهم نامې سره مشاله دا مشکل حل شوی دی هغه مشکل نشته لیکن دا کار د انسانیت د خاطر یا کار کار خپل د خلک د وجدان دا باید مجبور شي د څوک برق استفاده کوم برق موږ پر دې موږ نه اخلو او د ملت پیسې د پیسې نه ورکې او ځانم لنکوزار او زری موټر کې ګرځي خو مې دلته دی لیکن دې کسان سره ان شاء الله دا پیشپرده
غالب سی یو خبر یو شکایت خلک کوي هغه دا چې برښنا شرکت همیشه هم دغه ویلي دي چې د زورمندانو برقونه قطع کوي ترې پیسې اخلو ولی اوس هم دا شکایت دی
نه قطع کوي موږ قطع روان دي هغه زورمند چې بیا بل برق وصل کوي موږ سره ولدي معرفي کوو نو دې نه پوهه سو خلک
ټول معرفي کړي
موږ دا کسان نو مي ورکړو ټول مي معرفي وکړو مکتوب مي ورکړو ټول معرفي کړي
سرنوالي هغه راغوختي
او سرنوالي باندې موږ ته فهم نامې سره جوړ کړی موږ کې سرنوالي با مکتوب کې دیش بلې ګلې یو کو اوس یو کمیټه خاص سرنوالي ته فهم نامې سره امضا شوی د موږ د لستوس بیا وته یعنی موږ به سکتب سرنوالي ته نو مټ ورکو زموږ هدف جمهوریت د اوایډ دی نو موږ اختیار یو ورکو نو مې نشر کو بل مي قطع کو کدی نه پسند بیا د کس نشر میګي بل برنور کی به سرنوالي ته سرنوالي به دیو وی غوړي ا کمیټه امید ان شاء الله یو مې روان میاش کې کمیټه د سرنوالي بوشي مخکې ولې موږ سرنوالي تقاضا دا و چې تاسو یو دوسیه چې موږ لګو ما پر یو خپل په میز باندې چې ډیر وخت واخلي راځي کمیټه تعین شي اما خپل 15 ورځې کې دنه دنه تصفیه شي صاحب ولې چې بل پاس دې موږ هم ساين اخلو او مې دې سره مشاله سره ورډي هم کار تم سره دې پولیس مو سره هم کار دې موږ اکثر ساي جزو کمانډان د حوزه مو سره زی او مې دې مو سره دې کومک شنو راځي
غالب صاحب بل موضوع دې بلنګ موضوع به خلک چې برق مصرفي اغه شکایت کوي چې دغه بل مونږ ته دوه میاشتې ورسته راځي ولې ما هواره بلنګ نه ورکوي ځکه هغه وایي چې دا تاوان قیمت ډیریږي او مونږ باندې مصرف ډیر راځي پیسې ډیر ورکو ولې میاشت دا کار نه کوي
مونږ برښنا شرکت برق خدماتی شرکت یو مالک د برښنا وزارت مالیه دی وزارت انرژي او وزارت اقتصاد دی مسؤلیت موږ د دغه چې موږ طرحه پالیسی چې موږ جوړو بورد منظوري امغه تطبيق امغه عمل دخاته مونږ حاضر یو چې بل وخت یو میاشت تطبیقو لیکن بشاته کې زمونږ د مالکین د شرکت د خبرو منی یو دویم پارلمان ته مونږ ته را لګلې هغه به مونږ سره منی دوا خلک خیال کوي چې بل برق میاشت جوشي دی او مصرف به کمیږي ولی چې کټګوري بندي صفر نه 200 او 200 او 300 نه ته را دمونږ د دوه ته لرو یا کټګوري به کمو بیاش بیاش بل در کوم ته یا یو کسان یو طرفه برق یو بل برق جوړومه منګه مزار کې د ایراد کې د ځینې هغه بل بتاول کې امدا دوه زمونږ شرط یا طرحه زمونږ ومني بورډ یا پارلمان مونږ به تبلو او دوی باندې
د خلکو مصرف د سره د خلکو باندې کوم تاوان چې راځي دوه میاشتو دا به کمیږي
نه دا کمیږي د خلک امدا اشتباه هم درته خلک خیال کوي چې مونږ بل برق چې یو میاشتو لګما زما هغه مصرف کټګوري چې ضرب کیږي تیټ ضرب کیږي ولر میاش کې دا اوس یو میاش پسته کټګوري 0 ټول الله سبحانه باندې زی زو کټګوري تبلو منو چې کډری می تبدیل کو کلیوات کمو ما مجبور یم زو خو تاوان نشه کولم د سنجش د کټګوري باندې شوې دي یو سنجش موثره باندې شوې دي که برښنا برق ولې سونو اخلم سونو ډالر باندې اخلم سونو تبدیل کوم د ډالر باندې سونو زیات لینې کې تخنیکی زیات
نو په خلکو باندې تاوان راسی
نه خلک نشته نه نه خلک اشتباه کوي خلک تاوان خلک باندې نشته غره اوس زو برق دیم برښنا د برق کې 15% ګټه لري خلاص زه 15% کې هم توسعه ورکوم د یو ستاندرد شبکې یوټیلیټي کمپنی د برقستاني کمپنی توس جهان کیو ګوري 15% د هغه د مصرف اداري دی زموږ د برښنا 9% دی تا زموږ مالی وګره یعنی 15% کې موږ نه هغه خپل مالی مدو توسعه ورکوم زه تاوان خرم سچ مصرف کې طرفه مصرف کړی دی مول تاسو فلټ طرفه جوړوم یو طرفه جوړوم مشترکین ته ورکوم مشترکین هغه ماته ارمیا شو بل برق پکې کوم مشکل مات نشته لیکن تاوان نشه کولم ته ماته برق اخلم ازبکستان نه 100 روپی او تا باندې خاص کوم 3 روپی دا به تاوان کیږي برق زم ازبکستان او ازبکستان ته 2-3 روپی افغانی باندې اخلم هغه باندې یو یو نیم افغانی زیات لاین تخنیکی راځي دا کیږي 150 افغانی 50 افغانی خپل 50% خپل مالیات واچا شپږ وو افغانی باندې یعنی شپږ وو افغانی اوس کټګوري باندې اور توسعه ماته برق پروزی وو افغانی اته افغانی پروزی لیکن زه برق صنعتي خرصوم شپږ نیم افغانی باندې زه برق خرصوم رژی باندې خلک ته هر خلک چې مصرف کم دی 2 افغانی 3 افغانی دی ته ټول تاوان کوم دی خپل درشته تاوان کی خلک ته منشته
غالب سره یو بل هغه دا چې د خلک یو بل شکایت دا دی چې پوزینو دورو کې د بل پیسې ډیر کم راځي مثلا 1500 راځي سر راځي خو پوزینو دورو کې داسې دورې دي چې عینم موږ مره برق مصرف کړی موږ مره برق وسایل استعمال کړی ولی درې سلور چا نه مصرف راځي دا مشکل پسې کېده
دي کې دوه خبره دي یو نظر چې امکان لري زمونږه میترخان اشتباه میترخانی کړی درست دقیق میتر په وخت نه ویلي دا سیم پان لري چې دې لپاره زمونږه سیستم جوړ کړی چې هغه هر څوک چې مسول میتر داس راځي موږ میترخان یا وظیفه نو بس یو جزا ورکو کې دوه متوجي وسی میترخان موږ اوس دورې ته بلو کې ارش پک استمیاش یو جنکشن بل جنکشن ته او امر جنکشن او میترخان ته بلو چې نمشل کم شوي لیکن بیا یو ستونزه په خپل مشرکین سره ده مشرکین متاسفانه بعض خلک میترخان هم افغان دی او مشترک هم افغان دی هغه خیال کوي چې زی هغه میترخان ته پیسې ورکوي چې زما بل بار کم ولیکا هغه میترخان هم پیسې اخلي که هغه غفلت وظیفوي از نه یا حرام خوري کې یا څه کوي نو هغه کس به میتر ته کم مصرف ورته لیږي لیکن بل میترخان چې تبدیلیږي هغه راځي ګوري چې نه دا پنځه ونه دی مصرف هغه و د 13 میاشت یو زر او سنیم یو زر دی دیر پروس بل نو جزید تا باندې 2000-3000 یو زی بل برمانی نو خمگه خواهش خلق نمدار ایک فاس که تاسو اگر میتر خوان چه غفلت وزیفهی که غلط میتر وی یا پیسی غواری مونگ چرا شریک که مونگ یو سلو 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 شمارم لرو شکایت فیسبوک که خپلا در صفات اجتماعی که صندوق شکایت که اگر خلق مون نشانی که تاسو کومک که چه مونگ اگر فاسدین برشنا را پاکو لیکن هاگ مشترکین چه مونگ چرا غلق که یا بلق بلق یا بر پیسی غوار که اگر خپل در لاسونی سی ولی چه دا پوش دیبانده چه میتر استا نند کمولی کل بل دوره کې بیت میتر بیت زیاتیږي یو دویم خبردار چې فاس کا اوس بیسینور کې یو بیا شپاس بل برزی هغه بدن بد جریمه مرزي داول کې او دریم دا چې فاسکو خلک باز دی خپل میټر سوزي نو هغه موږ هایسترین کټګوري باندې بار چارج کوتا هاو بیر اکسس نو مشکلات هم د دوه طرف نه دی لیکن اصلاحات داري سیستم مدیریت موږ له کوشش روان دي هغه اصلاح شکار شي امید برم شه
ډیر مننه غلب سیب کور ودان له سلام اندین
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ د جنۍ په خوله ډېرې دوروسته چې تر سره کوونکې ډېر ځوانان دي دا اونې په دې موضوع خبرې کوي چې ولې ځوانان قتل ته مخه کوي
یعنی هغه ځان کم نه ورترولي چې دایمه تربور دی هغه نور خلک هم ناسي تربور ناسي
هغه ځوانان چې قتل کوي پایلې څه وي
خپل خاله زمې وشتل هغه مې وشتل بعد کورمې وتختل نو دلته کابل ته په کابل کې بیا ګرځم
او د دې لپاره چې ځوانان له وژنو راو ګرځول شي څه باید وشي
په کور کې کټو پک یا توفنګ چاوسی باید په جدي توګه دې ځوانانو نه د ماشومان نه د دوی له لاسرسي نه لري کې
د تاندې څنګه د خبرونه همایین هوا جوړ کړی او زرو یمادومې وړاندې کوم په فایل کې د خبرونه د موضوع اړوان راپور له همایون هوا څخه ورو
د رواني اوګدې جګړې تاثیر او د وسلو د ډیروالي لکبل د سپې خډيري رامنستکیږي چې یو ځوان را پاتېږي او بلواژني قتل ته په عادي سترګه قتل او د اسبابو د موجودیت ترڅنګ احساساتي کېدل او نور ناوړه دودونه هم د داسې پیښو په عواملو کې حسابيږي د څرخپلا په زندان کې یو ځوان زنداني چې موږ یې د احمد په مستعار نوم یادو د قتل په تور په یاد زندان کې شپې سبا کوي د ایوایي په دې پښمانه دی چې ولې خپل د یو چا د ژوند په اړه پریکړه کړي
خپل خاله زمې وشت هغه مې ورسل بعد ذکر مې وتخل نو د کابل ته په کابل کې بیا ګرځم بیا دلته زندان ته راځل دلته په چرخې ته بس ما سره غوښتل ما د تا قزانه مشروع کار کول بس ما وشت
ولی نتلې محکمه ته ریزه دی پرې نه کوله چې هغه دی خپل وشت
بس وندې بس حکومت کوړته ویل خدای غو نه بندي کول بس ما دغه چې د زړه د ژوند د ستنګ را لوم بس ما کارام وشت
خو زړه خپل په زندان کې نو
خو ځوان دی بس هغه چې پېښه سوس پد پېښه مانی کول د کار مې ور
هغه ژوند دی دغه ژوند سره څومره فرق لري هغه وخت خوشاله
دی چې ډیر دلته خو نور تا د معلومې زندان دی پر سر نه دوی حکومت بلاس کې بل حکومت بلاس کې باندې لا وخ بس هر شی موږ خپل بلاس کې خود دل باندې مجبورې سوک
په چله دي زیوزي قتل خونه ته
یا نور بس توبه می هي
هغه د خلق په استلاوی نه ګرم وي په اسانی وهل تکول کوي جنگونه کوي قتلونه کوي خو ځوانانو ته څه وای
خدا راځي سي دي هغه هغه هم کده شکار وکړي خو ځای دلته دي بس زندان کې بل ځای خونه دي و دغه غوښتنه دي منه سم کار وکړي سبقان وای
د پکتیا اوسیدونکو عبد الحکیم بیا په کلیوالو سیمو کې تربینات د دې سبب غني چې د ځوانانو ترمنځ وق دي ډيري وي او کا وړه خبره هم کیږي کیسه تر قتل رسیږي
د ډېر څه ځوانان دي چې غوي ګرځي را ګرځي غوي ځان ته یو څوي نو که ډېر وړه خبرم سي نو هغه په غیرت سره راشي یو بل نصر تیرګي تربونی ته په ورسولای کې نو هغه راجګيږي بل تختار سره ورکی نو هغه یو بل ځان کم نه غني نو یو ورو راجګي د بل ورو وژني یو ملګری راجګي بل ملګری وژني دا کیسه ډېر دردون کېم دی او تربونی دغه یعنی سل پیسه درو کلري یعنی هغه ځان کم نه ورترولي چې دایمه تربور دی هغه نور خلک هم ناسي تربور نه نو دا ورته وړول پیغور کاری چې ما باندې لاس جک یا ماته تیز خبر وکړې ماته پیغور اک نو دای دی پیغور بدل یا کس مشتلو باندې یا پژلو باندې کوي
دا خو سوسیدون کوي جان محمد منصور د ځوانانو احساساتي کېدل د دې سبب بولی چې دوی په اسانه قتل وکړي
چې کله لچا سره په مختلفو دلایلو باندې ټکر راځي یا کوم لانجا کوم خبرې وي د چا سره دوی ډیر زره احساساتي کیږي بل اخر دوی بیا په وسله باندې لاس پورې کوي یو کس واجنی په پایله کې دا قاتل لکورم وزي په کور کې نشي پاتې کېدای ځکه هغه کوم کس چې وژل هغه هم نه پرېږدي په پایله کې دنه هر څه پاتې کېږي تعلیم ترې پاتې کېږي خپل کورني مسایل ټول ژوند ترې پاتې کېږي
دیني عالم او لیکوال مولانا محمد علیم بسم الله وایي که ځوانانو ته قتل اسانه ښکاري خو ګالل بیا ډیر سخت وي
بیا د دښمنۍ د دوی ترمنځ تقریبا لس کاله پنځلس کاله شل کاله درس کاله ورځېږي ځوانان پکې مړ شي اخر بیا میمانه باندې سره جوړ سی بیا دومره دښمندار ژوند دومره په مشکلې سی د ما یو ملګری و دښمني کړې وه تقریبا 10 کاله 10 کاله د ما ته قصه کوله سی یو ورځ شپه وه روانه مو توپک هم راسره و نو یو دیقانو که باغوان و یا بل مزدور اوبه یې لګولې بېغامه پروت و خپل سر ته یې پټوې خو ما ځان سره ارمان وکړو سی دغه ته ژوند وایي داسې یو حالات به راسي څه زه داسې خوب وکړم او داسې دښمنداران دي سي هغوی حتی خپل انګړ ته د کور په منځ کې هم داسې په اطمینان سره نسي راوتلی دروازه مخته خوسته کوي نو قتل سي دغه دښمنۍ ترې پیدا کېږي او د یو دښمندار ځوان ډېر سخت دي په دې نه ارزي چې دغسې ځوان سړی وکړي.
د مولانا بسمل په وینا ځوانان باید ډېره حوصله وکړي او داسې کار ونه کړي چې د ژوند بیړۍ یو طوفاني سمندر ته وغورځوي.
د قتل حالت کې انسان بالکل داسې عقل د سړي نه ځي نو ځکه شریعت قهر خوړلو توصیه کړې ده انسان ته. به انسان مخکې له مخکې نه باید داسې ذهن جوړ کړي چې مثلا قتل ډېر بد ده. ومن قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدين فيها اذا جزا جهنم دا ابدی بدای په جهنم کې دا ځکه چې انسان سره حتی ځان د وزلو حق هم نه لري ځکه چې هغه د خدای پاک ابدی ده لکه یو څوک مثلا قتل کوي لکه داسې مثال لري چې چا یو کور جوړ کړی هغه وران کړي خدای پاک څومره چې په قتل باندې غوسه کیږي او څومره جزا چې قتل ته کړي هیڅ بل ګناه ته به نه یې ټاکلی.
نور افضل عابد وایي لا چا سره که د ځوانانو یوه ستونزه راځي دا دې پر ځای چې دوی خپله پولیس څارنوال یا قاضي شي او داسې کار وکړي چې نتیجه یې هم تاوانی وی خدا چې په داسې مسایلو کې خپل فیصله کوون کې نه وی
خپل ځان قاضي جوړوي او داسې پریکړه وکړي چې بیا یې په ټولو مرګ کې جبران ورته سخت وي. خدا د چې ځوان باید له احساساتو کار وانه خلی او تر څو پورې چې ممکنه وي او سلا وکړي او بیا هم کومه ستونزه یا جنجال ورته مخ کیږي بیا د مشرانو سره مشورې وکړي. عدلی او قضایي ارګانونه شته هغو ته د مراجعه وکړي. د کوم مشکل چې ورته مخامخ کیږي هغه د قضایي ارګانونو یا د مشرانو له لارې حل کړي، نه دا چې د ژر احساساتي فیصله وکړي او یو څوک ووژني. دا داسې ده که څوک یې ووژه خپله ځان یې ووژه ځکه دی هم بیا آزاد نه شي ګرځېدلی، کورنۍ یې په تکلیف وي، حتی ټول کور دې ته مجبوروي چې کډه وکړي.
دشمن راغی زپت والا سوم پات خدایا ما خپل تورکړه ضرور پزړ کی ما تخدایا.
د چوال ځوانان قتل کوي او څه ډول د قتلونو مخنیوي کیدای شي په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد د افغانستان د حقوق پوهانو د اتحادیې لمرستیال عبدالسبحان مصبا سره مرکه کړې ده چې تاسو یې اوریدو ته را بولم.
مصبا صاحب، جنایي جرمونه ډیر شوي دي، یو اړخ هم قتلونه دي چې ډیر کله ځوانان راځي په یوه وړه خبره یو څوک وژني. کله جرمی اړخه دې مسلې ته کتنه وشي چې کوم څه باعث کیږي یا کوم څه انګیزه ورکوي یو ځوان ته چې هغه راشي قتل دی وکړي؟
تر ټولو عمده عامل یې ناپوهي ده، احساساتي برخورد. د دې تر څنګ د قانون د حاکمیت ضعفوالی او د خرابو ارادو شتون او د دې تر څنګ له دې نه نه پوهېدل چې له کوم برخلیک سره به مخامخېږي. یعنی که چېرته یو څوک د یو قتل مرتکب کیږي که هغه په دې پوه شي چې د جزا په کود که ورته تر دیرشو کلونو یا د اعدام د حکم هغه اشد مجازات په نظر کې نیولی دي، هغه په داسې حال کې چې یوه ورځ زندان ډیر سخته ده هغه په هیڅ عنوان باندې قتل نه کوي.
کله چې یو قتل کیږي په بدل کې یا انجلۍ ورکول کیږي یا پیسې ورکول کیږي، برات ورکول کیږي قاتل ته، یا هم داسې وي چې مثال انتقام اخیستل کیږي، په دواړو صورتونو کې مسله نه حل کیږي؟ یعنی کیدی شي سبب بل څوک هم وایي چې رکزم داسې کار وکړم یا به پیسې ورکړم یا به انجلۍ ورکړم خلاص به شم. که بیا انتقام اخیستل کیږي دا مسله هم همداسې دوام کوي، یعنی قتلونه به نور هم کیږي. نو څنګه کیدی شي د دې مخه ونیول شي، دا کنټرول شي؟
د قانون حاکمیت بهترینه لاره د حل ده. په جزایی مسائل که دی حق الله مسئله چی مطرح کیگی په دی که په هیچ عنوان باندې پرتل سارنوال نه او دی قاضی نه چی په قضیه که دخیلی گی پاگه رسمی توگه په جزایی مسائل که نه جرگه پا که حق لری دی مداخلی نه دی تصمیم حق لری و هر تصمیم چی نیسی اگه په ملی حاکمیت که مداخله ده اگه دی آمه و نظم خرابواله ده
متاسفانه چې په افغانستان کې د قضایو منګلرو او دا حل شوی هم ندی، ځکه چې قانون په حقیقت کې یو اجتماعي قرارداد ده چې د خلکو او د دولتونو ترمنځ شوی ده. مثلا که موږ د جزا کود وایو، جزا په کود کې کومه جزا چې هر جرم ته یا کوم جرم چې تعریف شوی ده، دا په حقیقت کې د خلکو لخوا شوی. نو د خلکو اراده دا ده چې موږ باید مجازات رامنځته کړو، ځکه چې د موږ ټولنه وژغورل شي، د مجرم بیرته مجدد اصلاح وشي او ټولنه د جرم نه خلاصه پیدا کی. نو کله چې قانون د جزا نه تطبیقیږي، راځي موضوع په یو جرګه باندې چې یو څو سپینګری هغوی راځي د خپل د ذهن نه خبر هلی چې هغه بد فرهنګ نه ده، چې مثلا خزینه یې انجلۍ ورکی په بدو کې. دلته نه چې هغه اصلي هدف ته موږ نه رسیږو، اصلي هدف چې موږ جرم له منځه بوزو او په ټولنه کې امن او نظم رامنځته کړو، هغه له منځه ځي او په مقابل کې دا مسایل زیاتیږي.
څه باید وشي چې ځوانان له مسایلو سره داسې چلند ونه کړي چې د کراش قتل وکړي او بالاخره ځای زندان وي؟
تر ټولو مهمه د حل لار د دې لپاره چې ځوانان له دغه جرایمو نه خلاص شي، هغه د دوی د فکر او د اذهانو تنویرول او داسې وضاحت ورکول ورته چې ښه دا مسایل جرمي بڼه لري. په دغو مواردو کې باید ډېره قوي عامه پوهاوی وشي. جزا کود که بس او اساسی قانون که بس داده چه بیخبری قانون نو وزر نگرنل کیگی. پا جزایی مسائل که باید رسمی مراجعه تا برشی. مثلا یو چوک دا یو مشکل رو سره لری ورزی دی حوزه مربوطه دی پولیس تا دی اطلاع ورکی، چارانوال تا دی اطلاع ورکی چرا شو رو رزده سری سر دغه مشکل دارم یا دغه جرم کردی. یعنی حتی که یو چوک مر هم کی، نو هغه به بیرته قانونی مراجع ته وړاندې کوي، هغوی پوهیږي او بیا تعقیب یې. د دې تر څنګه دوی باید ډېر ساړه اوسي، پرته د مشروع دفاع نه چې هغه شرایط ډېر زیق دي، ډېر قید دي، هغه بیل بسته. په هر حالت سره چې مخامخې ده، یعنی هیڅ ضرورت نشته، فقط یو څو لحظې حوصلې ته اړتیا ده. او د دې تر څنګه ډېره مهمه مسله هم دغه ده چې په کور کې که توپک یا توفنګچه اوسي یا داسې شی اوسي چې هغه باندې جرم رامنځته کیږي، باید په جدي توګه یې د سوانانو نه د ماشومان نه د دوی له لاسرسۍ نه لرې کړي. یعنې هغه کسان چې توپک لري په کور کې باید دې مسئلې ته ډېره جدي پاملرنه وکړي.
درنو اوریدونکو، د تاندې څانګې د خپرونې ته هم د پای ټکی ږدو. تر بلې خپرونې مو الله مل شه.
خدای دستر قدرت نامده جوان دمیه
I'm not afraid to die.